پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شوې دي. غرمنی خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل کې د خپل بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو بوختي. دا هم ری چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان چارواکو غوښتي چې خپل اختلافات ژر تر ژره پای ته ورسوي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو خاصې استازي په افغانستان کې له افغان مشرانو غوښتي چې سره جوړ راشي او د طالبانو سره د خبرو لپاره آماده شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 4000 واوښت او په دې وایرس د اخته خلکو شمیر هم 190000 ته رسیدلی دی او د طالبانو یو درې کسیزې پلاوی کابل ته تللی دی. پوره خبرونه. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي سیالانو غوښتي څو سره ټول شي او له طالبانو سره د خبرو اترو نهایي کولو په مټ دې د دغه هیواد اوږد او ګران جنګ پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي مرستیال انګرید هیدن په بخښنې سره د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د خاص استازولۍ مرستیال انګرید هیدن د مارچ په 10 وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او سیاسي سیالي عبدالله عبدالله باید د هیواد په تاریخ کې له دې کلیدي شیبې ګټه واخلي او سره جوړ راشي. د هغې په حواله د ملګرو ملتونو سازمان په ویب پاڼه کې په یو خبر کې راغلی دي داسې بریښي چې افغانستان یوې ټاکونکې شیبې ته رسي. د متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي مداخلې له پیل شاوخوا 2 لسیزې وروسته اوس مهال د اسلامي جمهوریت لپاره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د دوی مشران کولی شي د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو سره په مفهوم ډکو خبرو کې برخه واخلي. هغې ویلي له ټول ګواښ سره مخ شوي یو کوم چې د افغانستان د وګړو روغتیا او بالقوه او د کووید-19 د هغې په خبره اوس افغانستان په یو داسې حال کې ده چې له یوې خوا د کووید-19 ناروغي ګواښي او له بلې خوا د دغه هیواد د ثبات په اړه هم اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو سازمان داسې وخت له افغان مشرانو د جوړ راتللو خبره کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې سره جوړ راشي چې د فبروري له 9 کله چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو تر اوسه پورې هم د افغان سیاستوالو ترمنځ په دې اړه باندې موافقه نه ده شوې چې څنګه به سره جوړ راشي او څنګه د طالبانو سره خبرې مخته وړي. افغان حکومت ویلي چې دوی د طالبانو سره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی ټاکلی دی خو ځینې سیاستوال په دغه لیست باندې چې حکومت جوړ کړی دی انتقاد لري. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. دوی پرون کابل ته ولاړل او تمه ده هلته له افغان حکومت سره د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو په ارتباط خبرې وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی چې د طالبانو تخنیکی ټیم د سیشن بپورس کابل ته رسیدلی. هغه ازادي راډیو ته هم ویلي چې دا ټیم یوازې د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي او نور د ډیرو زیاتو پرېکړو صلاحیت نه لري. دا لومړی وارو چې له 2000 کال راهیسې چې کله د طالبانو رژیم د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو وپرځاوه د طالبانو یو پلاوی په رسمي توګه کابل ته سفر کوي. افغان چارواکو تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي چې دغه طالب پلاوی چیرته اوسي او دوی څنګه همکاري ورسره کوي خو مخکې ویلي و چې د طالبانو له استازو سره درې واره ویډیو کانفرنس باندې خبرې کړې دي او بحثونه د بندیانو د تبادلې په اړه متمرکز وو. په امریکا متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 4000 اوښتی دی. دا د نن اپریل لومړۍ وروستي جزئیات دي. هلته د کرونا وایرس له لاسه 4000 خلک مړه شوي دي او 190000 کسان هم په دغه ویروس باندې اخته دي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس په یا کووید 19 په ناروغي د ډیرو اخته خلکو شمیر لري. په ټوله نړۍ کې د دغه وایرس باندې د اخته خلکو شمیر بیا له 350,000 اوخته دی او په ټوله نړۍ کې د وژل شویو خلکو شمیر هم له 240,000 پورته شوی دی. د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په اړه باندې ارقام جان هاپکنز او د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیا نړیواله اداره یا WHO خبروي او شیبه په شیبه د تغییر په حال کې دی. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره هڅې کوي او همدارنګه په موقتی شفاخانو باندې کار کوي چې وکولی شي د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغان پکې تر درملنې لاندې ونیول شي. د تاجکستان په زرګونو کارګر د موسکو په یو هوایي ډګر کې ایسار پاتې دي. دغه کډوال د دې لپاره چې د دومیدودوفو هوایي ډګر کې ایسار شوي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله پر هوایي سفرونو بندیزونه لګېدلي. په موسکو کې خبریالۍ ګالیا ابراهیموا چې له څو ورځو راهیسې د کډوالو ستونزې څاري په فیسبوک کې پرون ولیکل چې د شپې په مخه نږدې 300 کډوال په زوره له هوایي ډګر څخه ایستل شوي چې په دوی کې شاوخوا 200 تنه د تاجکستان کارګر دي. او نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیفت چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې د مشر تیموتی بیشپ غوښتنه ده. د سیفت چلډرن ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای تومیتی اشاره میکنه که افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به حمایت و کمک های جهان نیاز داره. اما طوری که در یادداشت آمده
د افغانستان روغتیا وزارت ویلی دی چې له کرونا سره د مبارزې لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه وزارت ویاند وحید الله معیار پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه 15 میلیون ډالر دوی ته سپارل شوی. د دې په وینا په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,01,000 ته رسیدلی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبر نظمک په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره په لیدو کتو بوخت دی. پخوانی طالب چارواکي وایي دا پلاوی یوازې د یو نیم زر زندانیانو په خلاصون خبرې کوي.
په توافقنامه کې لیکل شوي دي چې لومړي وار باندې یو نیم زر بندیان خلاصېږي، نو یو نیم زر بندیانو لومړي وار باندې همدغه تصدیقېږي، وروسته بیا نور وي.
د چارو شنون کې د طالبانو دا سفر د سولې لمرني ګامونو لپاره ګټور یادوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان له سیاستوالو غوښتي چې د کورونا له کبله د رامنځته شوي ګواښ له امله باید خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. په کابل کې 2:08 شوې راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبان وایي چې کابل ته د دوی راغلي پلاوی نن د بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو په خاطر دې منلې و چې د طالبانو یو پلاوی په همدې هدف کابل ته راځي. ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلي درې کسیز هیات به یوازې د لومړنیو 1500 بندیانو په خوشي کېدو له افغان حکومت سره خبرې وکړي. زموږ همکار فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال ته کابل په سټوډیو کې ده او نور جزئیات وړاندې کوي. میرمن عزیزی مهرباني.
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. کابل ته د طالب بندیانو د خلاصون په هدف د خبرو لپاره د غیر ډلې د پلاوی در رسیدو په اړه تر اوسه حکومت څه نه وایي، خو طالبان وایي چې د دوی راغلی پلاوی به نن له حکومت سره خبرې وکړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د غیر ډلې، البته د دغې درې کسیز ډلې یا هیئت په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو دا وایي چې نن به حکومت سره د بندیانو د تبادله پر سر په تخنیکی لحاظ خبرې پیل سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره تر دې دمه له موږ سره په دې اړه جزئیات نه دي شریک سوي. له دې سره د طالبانو د دغه درې کسیز پلاوی د راتګ په اړه د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوي قلم الدین وایي دغه هیئت به په لومړي سر کې یوازې د 1500 کسانو یا بندیانو د خوشي کېدو په اړه له حکومت سره خبرې وکړه.
خود ټول بندیانو لیست خو د پتن چې په توافقنامه کې لیکل شوی دي چې لومړي وار باندې 1500 بندیان خلاصېږي، نو 1500 بندیانو لومړي وار باندې همدغه لیست تصدیقېږي، وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکو نه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. د طالبانو د بندیانو خوشي کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغه ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه د هوکړې، البته د 9 نیټې د هوکړې و برخه ده. په هغه هوکړلیک کې چې د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سو، راغلی چې افغان حکومت د بین الافغاني مذاکرو لپاره مخکې د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړونې لپاره د افغانستان په زندانونو کې 15000 بندیان خوشي کړي. د غراس په دغه هوکړلیک کې راغلی چې طالبان به هم او به زر افغان ځواکونه او ملکی کسان چې له دغه ډلې سره باندې دي خوشي کړي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځلې خبرې شوي وي، او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو هیئت په کابل ته راځي او د بندیانو د تبادلې پر سر به ورسره خبرې وکوي. بل لودین صاحب
ډیر مننه. کور ودان فیروز عزیزی و چې ویلې طالبان وایي کابل ته د دوی راغلی پلاوی نن د بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسولینو سره خبرې کوي، خو افغان چارواکي تر اوسه په دې دمه چوپه خوله دي او په دې اړه څه نه وایي. بل ورته ځینې سیاسي کارپوهان وایي دوی په دې باور دي چې کابل ته د طالبانو د دغه درې کسیز پلاوی راتګ به د سولې د لومړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وایي چې په غیر مستقیم ډول له پخوانیو طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشت دي، د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور وي. له ښاغلي سادات سره په همدې اړه فیروزي عزیزي مرکه کړې.
دا ډیره مهمه ده چې باید دواړه خونه سره کینی او مسلې مخکې ویسي. که چیرته د زندانیانو په مسله کې طالب استازي یا د طالبانو تخنیکي ټیم موجود و نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور دا ده چې د زندانیانو مسلې په خوشي کولو کې او د زندانیانو په خوشي کولو کې درې کسیز هیئت چې تر ډېره تخنیکي هیئت دی او د طالبانو له درس نه راغلي کابل ته، دا به وکول شي تر څو د زندانیانو په خوشي کولو کې هم له عملي اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغانو په مسله یو ځای همکاري وکړی شي.
څه فکر کوئ دا اوس د سول لپاره څومره دا زمینه برابره شوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیئت راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا، نو څه فکر کوئ اوس د سول لپاره څومره زمینه برابره شوې ده؟ بل خبره دا ده چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې موږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته په کار ده کوم طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي، باید له دوی سره مشوره وسي، له دوی سره خبرې وسي، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سول په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکوي.
زه فکر کوم چې اهمیت ته نگاه نه کوو په رواني لحاظ باندې او د افغانستان د خلک د نظریاتي پیسر خپل تخنیکیات کابل ته لیږي، او دې معنی چې دلته باید د افغانستان خبر شي. دا دې ته زمینه مساعده چې پاینده کړي طالبانو کلاره ممکن په کابل کې افغانستان په نورو ولایتونو کې وګوري د افغانستان د هیئت سره او پلاوی سره شوی دی. دا دې ته یعنې په کلاره کلاره د اخیستلو له زمینه مساعده تر څو د بدلونونو مذاکرات لپاره یو ښه فرم رامنځته شي. دویمه خبره تاسو وکړه چې د طالبانو پخواني چارواکي چې په کابل کې دي، اسلام آباد کې د طالبانو پخواني سفیر هم دارنګ د طالبانو پخواني لوی څارنوال او خارجه وزیر، داسې نور خلک هم په کابل کې شته. د دې خلکو شتون زه فکر کوم چې اوس طالبان د دې پورې اړه لري چې آیا طالبان څومره د دې خلکو باندې او خپل پخواني چارواکو باندې څومره اعتماد کولی شي. ولې مهمه خبره دا ده چې تر څو د انټرلاکټر یا د منځګړي ترمنځ یو رول لوبول شي، د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مکالمې او د مراسلې همدارنګه د پیغامونو په تبادله کې مهم رول ادا کولی شي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول ډېر مؤثر وخت کېدلی شي، اما په مستقیم ډول هغه پلاوی چې هغه د طالبان له خطا کل کی کتاب ډیره مهمه چې افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی
مصدق هم راته وایي ک له حقوقی لهازه وسیړو کچېری پرشیا هم 15000 طالب بندیان له بند خوسی کیږي د دې هغه حقوقی جنبات ده خپل حکومت ته په دې برخه کې څومره دقت پکار ده
لمړی خدا د کومنګ د جزاد قانون په اړه خبرې کوي د جزایی د جزاد حقوق په اړه خبرې کوي باید د زندانونو خوشکول دا د خپل جزایی مسؤلیت تر تکمیل پورې باید دغه موده په نظر کې ونیول شي اما د سولې مسله بیا بیله مسله ده عموما په قانون کې او د جزاکو حقوق کې بیا کومنګ د عفو او د بخښنې مسلې تر ازو او سولې کې اوس که طالب زندانونو دغه د عفو مسله را مطرح کیږي زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې من حکومت آیا هغه مجرمین او هغه زندانیان هغه باید خوشی که ترسو د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت پر ضد باندې آینده کې اقدام وکړي دا ډېره مهمه خبره ده دویمه خبره دا ده چې چیرته موږ د عفو او د بخښنې عمومي تعریف په نظر کې ونیسو نو موږ په عمومي ډول دوه نوه عفو لرو یو خصوصي عفو ده چې ولسمشر یې په فرامینې کې ورکوي بله عمومي عفو ده چې هغه باید د قانون پر اساس رامنځته شي نو زما باور دا ده چې په دواړو مسلو کې ولسمشر او د افغانستان د حکومت د نماینده په توګه باندې سلایت لري ترڅو کولی شي د طالب زندانیان ته بخښنه وکړي یا د بخښنې په دې چوکاټ کې خوشې کړي
د چارو شنونکي خالد سادات و چې ویلې کابل ته د طالبانو د پلاوي راتګ به د سولې لومړنیو ګامونو سره مرسته وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
زموږ آزادۍ رادیو نه اوري اوس هم راځو یوې بلې تودې موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د سیاستوالو غوښتي چې د کورونا له کبله د رامنځته شوي ګواښ له امله باید خپل اختلافات پای ته ورسوي احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي او نور جزئیات وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې لشکلو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغۍ سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالې اند ګریټ هیدن د سیشن بی پورس په نیویارک کې د امنیت شورای وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي د یوناما مرستیالې زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروری دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ د روغتیا وزارت د ویاند وحیدالله مایار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 129 ته ورسید خو د ښاغلي مایار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ناتر د ماموریت څلور سرتیري هم په افغانستان کې په کورونا اخته دي په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیر پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوې دي په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستون کې او وژون کې ناروغي اخته شوې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالې اند ګریټ هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي د اخلي هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه کال د سپتمبر په 28 وشوې یو اوږده پروسه وه او علتونه مستند دي خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی د فبروري په 13 د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټون کې اعلان کړ خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم تر سره کړ او هم عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل کچیرته دوی دوامدار په ګډه کار ونه کړي او بخښي کچیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافات او تشان نه کړي $1 میلیارډ نصبه له افغانستان سره کم کړي
ډیر مننه احمد شیبر وو چې ویلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان سیاستوالو غوښتي چې د کورونا له امله د رامنځته شوي ګواښ له کبله باید خپل اختلافات پای ته ورسوي او اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي
د
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د توکو په لیږد او ترانزیت کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره میکانیزم جوړ کړ. دغه میکانیزم د جمهور رئیس غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا د تیرې ورځې په اقتصادي غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي له لوري وړاندې سو. ښاغلي احمدي وویل د دغه میکانیزم په تطبیق سره له پاکستان څخه افغانستان ته د توکو په لیږد کې لازمي اسانتیاوې برابرېږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان سوداګر له پاکستان سره په سوداګرۍ اړیکو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بل خوا ولسمشر غني د صنعت او سوداګرۍ وزارت پیشنهادي میکانیزم تصویب کړ او ویل که په چارو کې د چټکتیا او اسانتیاو د ایجاد لپاره بودیجې ته اړتیا وي حکومت ورته چمتو دی. په هرات کې د اوبلن ګاز بیې ټیټې سوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام له مستهلکینو د ملاتړ کمیټې او له احتکار او ګران پلورنې سره د مبارزې کمیټې په هڅو ترسره سوی. دغه کمیټه د هرات د والي د مرستیال تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي. ښاغلی فرهاد وایي د اوبلن ګاز د واردونکو خصوصي برخه له فعالیتونو سره په همغږۍ او تفاهم کې پریکړه کړې چې یو کیلو اوبلن ګاز به په 30 افغانیو وپلورل سي. د اوبلن ګاز واردونکو د خصوصي برخې فعالان هم دغه پریکړه تاییدوي. دوی اعلان کړی چې د خلکو د اړتیا وړ اوبلن ګاز به په ټاکلې بیه وړاندې کوي.
په کورونا وایروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوخت. حاضر دمه په کورونا وایروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشه درشه بند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې وایروس مړ شي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.5 لک پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتي روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس د اخته کسانو سره مرسته وکړي. او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک ښار د مرکزی برخې په سنترال پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همدارس د امریکا د پوځ سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل ته رسولی او ژر به ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلی ښار دی. فریزر لرونکي موټر په ښار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک ښار له نورو ښارونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همدارز نور طبي کارکوونکي ګمارلې دي. په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1500 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک ښار په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې که د دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوزي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 2.4 لک ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل چاپ د ورسپانو پانی اړولي.
ویسا ورسپانې خپل سر مقاله داسې پیل کړې: د کورونا پر وړاندې د حکومت مجرمانه غفلت. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: د حکومت لخوا د کورونا د وژونکو او نړیوالې څپې پر خلاف له تبلیغاتي او تکراری شعارونو ورهاخوا نور هیڅ هم نه ښکاري. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي په دې کې شک نشته چې د ښارونو تړل د دې وژونکو وایروس خپراوی محدودوي، خو د دې ترڅنګ افغانستان غوندې د پردیو پر اوږو بار حکومت او په ټوله کې د فقر او بېوزلۍ تر توندې په لاندې ولس خو همدغه قرنطین لپخو غورځوي. د سرمقاله لیکونکو په باور حکومت باید له نړیوالې ټولنې او ملي سوداګرو جدي مرسته وغواړي. د دې لپاره باید منظم پروګرام اعلان شي او په وینا یې هر ورځ د تلویزیون پر پرده د څو یارانو قلقلې دغه لویه ستونزه نشي رفع کولی. د سرمقالې پروسې برخه کې راغلي د حکومت د سیاسي اړخ انزوا او غلطې تګلارې په دې برخه کې سر خنډ دی او په باور یې که دوی له ملت سره خواخوږي درلودی د وخته به یې له ولس سره د پخلاینې لاره خپله کړې وه او هغه په سلګونه سلاحکاران او حکومتي نازولي چې له څو کلونو راهیسې د ورځپاڼې په باور د زرګونو ډالرو امتیازات لري باید راوړاندې شي په دې بده ورځ کې دې له ولس سره مرسته وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي په لنډو ټکو کې وایو چې د کورونا د تشخیص مرکزونه، روغتیایي وسایل او نور اړین وسایل باید زیات او دغه پروسه چټکه شي. یوازې قرنطین نیمګړې وقایه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا له طالبانو سره د سولې په مسلې ټینګار کړی او پوښتنه یې کړې چې طالبان ولې د سولې لپاره چمتووالی نشي نیولی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې لپاره د اعلام شوي مرکچي پلاوي ملاتړ او ننګه کېږي، خو طالبان بیا پرې نیوکه لري او وایي چې ګنې دا پلاوی ټول شموله نه دی. ورځپاڼه لیکي دا د تعجب خبره او د سولې له خبرو د ډډې کولو لپاره پلمه ده. په اصل کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره وروستی مرکشي پلاوی ټول شموله دی او پکې د هر قشر کسان شامل دي. د سرمقاله لیکونکو په باور په اصل کې هغوی یعنی طالبان د سولې لپاره خپلواکي نه لري او د افغانانو د دښمن تر واک او اختیار لاندې دي، نو هغوی پلمه لټوي او نن یوه پلمه سبا بله او بله ورځ بله پلمه کوي. سرمقاله لیکونکي لیکي غوره ده چې د هغوی تر شا پر ولاړو لوریو نړیوال فشارونه نور هم زیات شي چې طالبان پرېږدي چې د سولې لپاره تصمیم ونیسي.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جیانګ ون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. اکرام الله اکرام له ښاغلي شینواری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
چینایانو د دې وایروس کنټرول را مهارولو لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. همدې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثار او علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان پکې لیکل شوي او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی و. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړه او تازه ما ترلاسه کړو همدا مې وانګله چې همدغې ښه وخت ده چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغو ته یو لاسوان ورکړم چې لږ تر لږه ولولي او که نالوستی او لوستم کوشش کړي دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عامو خلکو سره چې نالوستي دي شریک کړي یو څه نا څه به د هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې وګڼله او کتاب ژباړه مې تقریبا شروع کړه چې درې شپې ما سهارا رهې کړې او کتاب مې وژباړه او هغه ټول ملګرو کور ودان چې په چاپ او په ټولو مسایلو کې مرسته وکړه او بالاخره کتاب خلکو لاس ته ورسېد.
شنواره صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایراني ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی، معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب طبعا ژباړل شوی. کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږېږي څه شی پکې دی؟
په کتاب کې لومړی د کورونا یا کووېډ 19 چې ورته ویل 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پیژندنې په اړه په دې کتاب کې بحث شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغوی سره څه ډول چلند وشي، دغه مسایل پکې دي. بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شي باید څوک هغه چېرته واوسېږي، د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو، د ماسک اصلي مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغسې د لاس مینځلو، هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید په یخل د شل ثانیو پورې په صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ما ته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر عنوان سره د خپل یو انځور چې هغه طبیعي خبره ده د انځورونه د موضوع د ښه ذهن تخته کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي.
ژورنالیست آصف شینواری و چې پښتو ژبې ته د کورونا ویروس په اړه د ژباړل شوي چینایي کتاب په اړه یې خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دولس نیمې بجې شوې. اوس هم فرشته جلال زید غواک دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
طالبانو درې کسیز پلاوی نن د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلو بندیانو د خوشي کېدو پر جزئیاتو خبرې کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسېد. هغوی به په پولي چرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو له افغان چارواکو سره غږېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر رقیبو سیاسي ډلو غږ وکړ چې سره یو لاسي له طالبانو سره خبرې سرته ورسوي او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استازي مرستیالي انګرد هایډن د امنیت شورا ته پرون وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه سیاسي رقیب عبدالله عبدالله باید د افغانستان په تاریخ کې له دې مهمې موقع څخه ښه کار واخلي. په امریکا کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر له 3000 واوښت. امریکا متحده ایالاتو دا معلومات نن سهار خبر کړي دي. امریکایانو ته په خبر کې پرون ویل شوي چې سخت وخت تیار دي. راتلونکي اونۍ به ډېرې دردناکې وي او ښایي د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر په هغه هیواد کې 1,00,000 ته لوړ شي. د کوسوا حکومت وایي چې د سربیا پر تجارتي مالونو یې 100% تعرفه لري کړي، خو د سربیا چارواکو ویلي چې دا فیک نیوز یا جعلي خبر دی. او ادعا کوي چې کوسوا نه یوازې دا چې تعرفه یې نه ده لري کړي، بلکې د سربیا پر مالونو یې نور هم قیدات زیات کړي دي. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د آزادی اروپا او آزادی رادیو د تاجکی برخه د خبريالانو لپاره د کار د اجازه د ورکولو یا نه ورکولو پریکړه وکړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر له میاشتې راهیسې دغه پریکړه څرګندولې ده. د آزادی اروپا او آزادی رادیو مشر چې فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې د کورونا ویروس په اړه خپل خلکو ته معلومات ورکړي.
د خبرونې دویم نیمایي ته ورسېد. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاودن لافیه ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي په 1928 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښې واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1,334 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل په 1998 کال کې د نشئی موادو 1,340 پیکي د 1,530 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دي. لدې جملې څخه 1,334 کسان د دې مرکز د محکمو لخوا له 1,000 نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر دې شو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. لنیو شو کسانو سره څه د پاسه 10 ټنه هیروئین، مورفین، تریاک، چارج، کیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوې دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګری ازادي رادیو ته ویل په تیری و کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ټنه ډیر هیروئین، خیخه، چارج، تریاک او شراب تر نیول وروسته وسوځول شوې دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو او ساتنې په تور د عدلي او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد بنیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوي وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته یې قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1903 شمسی کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قاچاق کوونکي نیول شوی دي.
هغه لوړ پوړي او اکثر تر اوسه چارواکي چې وسیاله نه پاتې دي هغه باید ټینګ شي، هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا وسیاله نه پاتې دي او قانون ته نه سپارل شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د معتاد مور او پلار له امله د هغوی اولادونه څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
مور او پلار مې نشه یان دي، کله چې بدوی نشه کوله سر برا باندې وګرځید.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې له یوې ډاکټرې سارا حیدری سره مرکه لرو.
یوه ښځه په وجود دي چې موتاد ده، مګر د کورنۍ د خانه دې ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه روي سنټر ته ولاړه شي خپل ځان بستر کې.
د نورالحق په نوم موتاد وایي چې د هیروینو د نشې د لاسه 2.5 لک افغانۍ پوره وړی یم.
دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي، په وجه د همدغه څه په غلطه لار روان یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشې موادو د قاچاقونکو په نیول کېدو باندې پیل کوو. په 1903 شمسی کال کې د نشې موادو تر زور ډیر قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په تیر شمسی کال کې د نشې موادو ډیر قاچاقونکي نیول شوي او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشې مواد هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي د نشې موادو د قاچاقونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت به لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشې موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونه سوای کولای چې تر 1903 شمسی کال پورې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنی راپور خپور کړي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سخت کال د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل په 1903 شمسی کال کې د تاریاکو او چرسو د کاچاکو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشې موادو کاچاک هم ډیر سوی دی.
سال 1398 نسبت به سال 90
په 1903 شمسی کال کې د 1909 کال په پرتله د نشې موادو د قاچاقو پیښې ډېرې وي. په 1909 کال کې مو 110 قضیې د 1135 تورنو کسانو سره درلودې. په داسې حال کې چې په 1909 کال کې مو د قضیو شمیر 102 او د نشې موادو د قاچاقو په تور 1340 کسان نیول شوي ول. په دې نیول شوي کسانو کې 109 دولتي کارکونکي او 26 ښځې او نورې بهرنیان دي.
نیول شوي کسان له 20,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شویو کسانو سره څه د پاسه 40 ټنه هیروین، تاریاک، مورفین، چرس، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړ پوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي، د وړو قاچاقونکو نیول د نشې موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کړیو سره لاس لري او د مافیا د کړیو عاید ترلاسه کوي او خارج نورو هیوادونو ته مستقیمن د مافیا سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړ پوړي او اکثر رتبه چارواکي چې وسپیاله نن پاتې دي هغه باید ټینګ شي، هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا وسپیاله نن پاتې دي او قانون ته نه دي سپارل شي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقو پیښې ډیریږي او په 1998 کال کې په نیول سویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشئی مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیر شمسي کال کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تیر شمسي کال کې د نشئی موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیولي دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډیری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تیره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کیږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشي پرې نږدي نو د معتادو ماشومانو درملنه موثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکاهو ته وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستري دي. دوی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستري وي. د دې ماشومانو څخه یوه هم 10 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشیان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشئی موادو دود به په ټول کور کې خپور شو ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول.
پدر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشیان دي. کله چې به دوی نشه کوله سر برا باندې وګرځید او له کوره به ووتمه. زه ډیره خفه کیدم چې ولې می مور او پلار نشه کوي. یوه خور می معلومه ده کله چې د هغې حالت ته ګورم ډیره خفه کیږم.
بسیار جګر خون می شم.
طبي ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډیر ژر په نشو باندې اخته کیږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤله خایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي ځکه چې ماشومان د نشي پریښودلو په بیلابیلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري.
یو شمیر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستري کیږي او د مور او پلار غوندې درملنه کیږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کیږي.
د نرګس مور مروه هم د نشي پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي.
په خپلو اولادونو ډېره ځورېږم. له ځانه سره وایم چې زه ولې روغه نه یم چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرام ژوند ولرم. اوس مې هم ماشومان او هم زه په دې ناروغۍ باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیلی شم او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاده وای خو اولادونه مې جوړ وای.
د معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دي. دوی په یو وړوکی کوټه کې د ښې راتلونکې په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
موږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصتو. درس یې ختمیږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډیری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي.
په راتلونکو څو ورځو کې به نرګس او د هغې مور له دې روغتون څخه رخصت شي. خو د نشئی موادو د درملنې د برخې رواني مشاورین وایي که میندې او پلرونه له نشو څخه لاس ونخلي نو ډیر امکان شته چې ماشومان یې بیرته په نشو باندې اخته شي ځکه چې ماشومان د خپلو میندو او پلرونو پر لاره ځي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نوو دونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري او اوس متاجنو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د متادو شوزو او ماشومانو د درملنې شپې ته بسر زروختون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو لملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري متاج مرمنې پیدا کوي او بیا درملنې ته هڅوي. دا چې دا روختون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له یوې ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو چې په شپېته بستره کې شل بستره یې د ښځو، دېرش بستره یې د ماشومانو او لس بستره یې د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کېږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپله خوښه باندې بستر کیږي او په خپله خوښه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یا د دولت د طرف نه یې جمعواري کیږي، چې د جمعواري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بله ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی ده. د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چېرته ماشومان معتاد یې کني مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو ښه خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق باندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
موږ تنها دا کوو چې د مریضانو د ډیټاکسیفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آراموونکې دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپي چې ورته وي یا د اوبو په واسطه تداوي، چې دا زموږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دې ته. مریض ته هغه سه مسکن کوونکې یا درد آراموونکې دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بله ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو د پاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي. چې د دغه د پاره موږ په هفته کې یو ځل یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلی مشاورت هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دوی بستر وي هغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسې د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. ساحوي ټیم چې دی د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چېرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کړي، د دوی څخه تاریخچه اخلي چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چېرته مریض واقعا کومه جګی ناروغۍ، ساري ناروغۍ یا کومه بله ناروغۍ ونه لري یو مریض بستر کړي. د ساري ناروغۍ نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغۍ لري، چې دغه رواني ناروغۍ لرونکي کسان چې دي دوی کېدلی شي چې خپل ځان ته هم ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې تم ضرر ورسي. په داسې وخت کې لومړی باید د دوی رواني ناروغۍ تداوي شي او د رواني ناروغۍ د تداوي څخه وروسته باید د دوی معتادیت تداوي شي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کیږي د صفایي لپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کیږي، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس، همداسې کریم چې دی ورکول کیږي، کمپلې ورته ورکول کیږي، چپرکټ ورته ورکول کیږي، سپلاکې ورته ورکول کیږي، جان پاک ورکول کیږي. په 15 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي. دوی لپاره دوا مفته ده. د سمزدایي مرحله د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کیږي. د فامیلي، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کیږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کیږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري که چېرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی نو مریض بیرته راوړي، تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چېرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپلو ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینه وو د تداوي پر مهال تاسو له کوم ستونزو سره مخ کیږئ؟
که چیرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي، ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي، بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي د کلتوري دي، چې یوه ښځه باوجود د دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خانه د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه تداوي سنټر ته ولاړه شي خپل ځان بستر کی. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی، هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ وهل شي هغه باندي، او یا دا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند، یعنی داسې زیات فامیلونه شته چې هغوی حتی په دې باندې نه دي خبر چې داسې کوم ځای هم شته د ښځو د تداوي دپاره چې هغې سره کولی شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل که چېرته یو معتاده ښځه دلته تداوي کیږي، کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زموږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نه شو ویللی او هماغسې ناامیده ځي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریځ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس په دې موتاد لژوند خبر سو. د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم نور الحق شي وایي چې تر نشه مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخت تاسو نو کار ځنې پاتو سو او وسو کار نه ورکوي. دی وایي چې اوس هغه میرمن هم ځنې بیزاره ده چې د په مینتابه واده ورسره کړی وو. دا چې نور الحق نو له څه ډول ستونزو سره لاسه وګرېوان دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نه مخکې ډرایور هم ټریلر مې چلاو پاکستان کې، پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته، داسې یو کال خو مه بال دغه نه په دغه نشو باندې سر سو. اول مې لا پیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې نیما کېدی شي انرژي کمه وه، دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوای کوی صحیح. دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بوه تر ډېره شپږو کاله پورې. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چا راباندې شروع کړله، ما دې شي په باره کې هیڅ معلومات نه درلوده. جس مې پیژندل نه چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه، په ما ډېر ښه ولګېده. هماغه وجې نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې همداسې پکې راغلل. تقریبا په ټول فامیل کې همدا یو زه یمه په دغه عمل راوخته یم. دا عمل چې دا د طبیعي لار ده، نو دا اوس په الحال زه په کلي کور کې مرور سره نه شوی اوسېدی. په کاروبار یې داسې تاثیر وکړ، دغه هیروینه ته چې راواوختمه یوه میاشت دوه میاشتو کې مې اعتبار هم له لاسه ورکړ، وظیفه مې هم له لاسه ورکړله، او د کور اعتماد مې هم له لاسه ورکړ، عاید مې هم بند شه. چا کار مزدوري نه در باندې کوي په دې عمل کې. دغه درې کاله دغه شي سره زه لاسو ګرېوان ولمه تر ننه پورې په دې عمل کې چې کم نظر درته کوي. درې کاله زه دغه هیروین استفاده کومه، تقریبا اسه مشخص معلومه دي 2.5 لک غیر له دي غریبی نه چې ما کړی دغه قرضاره شوم. د سه حالت په مارغه چې زه دغه خپل د فامیل سرپرستی نم زه دوی بیخی محرومه کړل ما. دا اوس په حالم چې زه کوم چې وسه مدام دی احتیاج ژوند دی بل چا جایدا، نو اوس مون په خپل جایداد کې د سه احتیاج یو. کوم وخت کې چې زه رو ولما خدای شته چې تورخم نه براو وکړم، ټلیفون نه بشرو سول د خپل ورور وراره وبل هر یو سره ما کومک کاوه. نو اوس چې زه درته وایم چې روپۍ اعتبار نه لرم هم باید ویمانې، اعتبار هم صفر ته رسېدلی ده. مجبوره شوی یم، سرک مې نیولی، موټر مې درولی دي. داسې یو شپې یوه شپه برابر شو همدغسې انډیوالانو سره،
بس خبرم جوړ کړل او ته سرک ته د غټ موټر مو درول ډیر زر روپۍ وسره ما مخست د نشي بعد بار خمه دغه د سیمه خپل میرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې لکه هغه ساحه هغه اتاق هغه ځای بیخي تر کې کوم شی باندې چې زلاس و هم هغه شینم د استفاده نه کوي بیخي ایسته غورځي دا ډیره ترخه هغه د ما چې خپل خزه می څومره په مینه او څومره په هغه باندې کړی ده انسان باندې ډیر بوج راځي دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي واکه اختیار د کور او تګ را تګ دا ټول را نیولې په وجه د همدغه چې زه په غلطه لار روانه ما مغزه به کار نه کوي یاتمانی نه کوي ما ځان ملامت کړلای
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال .org
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شرستاسه لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې یو صدا سي د چی فرید یو بیا وزله ما شوم دی د کار په لټه کې بازار ته دی چې هلته له یو شتمن سړی سره مخ کیږي شتمن سړی د کار لپاره لزان سره بیای خدا نه ورته وای چې څه کار وکوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته به څه کار ورکړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کاکا سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
نارې بابا چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لاس افغانۍ راکا
پلار دې څه کار کوي
پلار نه لرم پلار مې مشوې دی
مکتب وای
هو تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر مخامه پورې دغه کار کوم
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي
نه گزاره مو نه کیږي خو وچه ډوډۍ پرې کیږي
زما سره کار نه کوي
څنګه کار دی
ډېر اسانه کار دی
څومره پیسې راکوي
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم
نو زما مکتب به څنګه شي
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه
سمه ده خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم که دې خوښ نه شو مه یې کوه
ښه سمه ده تر زه چې ځو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فریده بچیا دا زمونږ مشر اجی صاحب دی موږ ټول د سره کار کوو اجی صاحب دا لک فرید نومیږي ډیر تکړه لک دی نام خدا
خا خا ډیر خا
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي دا وایل چې زما کار بچوي ما وای اجی صاحب درته وای
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
ښه
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې
نو ولې پټ ور وړم
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیا
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه سردار
بله جی صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچیا چیزو
سمه ده درځه چیزو
استاد چیرې روانې
د هزوی می مکتب ته رسوم
ښه اجازه ده موټر تلاشی کوم
قومندان صاحب په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشوم مکتب ته رسوم
خیر دی موټر به تلاشی کوم که شی نو بیرته به ولاړ شي هلکه ته دا بکس دې راکه
قومندان صاحب په بکس بل شی نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی
ها دا دې وګوره
استاد په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قمندان صاحب.
درواغجانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوئ. سربازه.
بله قمندان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیس او زه ته بوزو.
سمه ده قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو